درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ کډر منو کولې سکون کوزې پرشنا غفار یو زری به هم تاسو ټول ته شرک واسمې ما د ولسم ټولګي جغرافي مزمن دی لسم لوستا کله چې تاسو ټول کډر منو کولې سکون کې برات روغ او جوړ صحت مند او سړي او د صحت چمې بوم پټنې کډر منو سکون کوم چې له دې چې تاسو نن مزینه ولوست بلکم نو تاسو ټول خوښ زده کوونکو صحه لرم چې تاسو ټول په دې لغ خو ځان سره د ولسم ټولګي جغرافي مزمن کتاب کتابچا او کلمونه ولري تر څو کولې سي ته سی د لوست مهم نکات خپل کتابچو کې نظر سره ورکړي او پر اتلونکو وختونو کې نه یوازې د چي تاسو خپل بلکې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي کتر مونږ خو ځکه کوم کو وس هم د خپل نوی لوست پر لور پنځه ګرځو زموږ تاسو د نن ورځې نوی لوست لري تر لسم لوست دی ان زموږ تاسو د نن ورځې په دې لسم لوست کې درسي اهداف شې دي یعنی هغه موضوع کني چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت دی له لومړی انرژي او پنړی کې د هغې اهمیت ویم د انرژي ډولونه دا هغه دوی مهم موضوع کني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو کتر مونږ وګللې سکون کو د پراته او چاو دقت په هیله یم هله چې د لوست په پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خو جوړ غوړلې ز کوم کو وس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو زموږ تاسو د نوې زی په نوی لوست کې لمرنې موضوع چې د انرژي او پنړی کې د هغې د اهمیت اړوند ده لومړی به موږ تاسو د انرژي د تعریف سره آشنا شو ورسته به د انرژي اهمیت پنړی کې وپیژنو د انرژي اهمیت په خپل پنړی کې څه دی او څه ته ویل کیږي لومړی موږ تاسو انرژي تعریف وو انرژي موږ ویل شو چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بلل کیږي یا هم په بل وینا سره موږ تاسو داس ویل شو چې کار کول توان ته انرژي ویل کیږي یعنی هغه توان طاقت او ته موږ تاسو انرژي ویل سو کوم چې موږ تاسو یو کار سرته رسولای شو باندې موږ ویل سو چې د انسان وجود انرژي ته اړتیا لري او د هغې انرژي په واسطه سره انسان خپل ورځنی کارونه سرته رسوي هغه چې انسان ووسیږي یا هم ماشين ووسیږي دواړه انرژي ته ضرورت لري ورسته د هغې انرژي په موږ سره کولای شي چې یو کار سرته ورسوي همدارنګه د انسان وجود د لکه څنګه چې انرژي ته ضرورت لري نو ځکه د کار کولو استعداد پکې شته دی چې ورزنیس اصطلاح کې انرژي ډیر کارول کیږي او په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي همدارنګه موږ تاسو ویل چې انرژي په حقیقت کې خوځښت خورځه او غورځنګ همدارنګه تحریک دی چې دغه خوځښت او حرکت د سوداګری صنایع او ترانسپورت او اقتصادي او ټولنیز کلتوري فعالیتونو په برخه کې پراخه کچه سره سرته رسول کیږي یعنی موږ تاسو کچيري اڅو تا کری سرته رسو لسی هم سره یې کارونه سرته رسو ترانسپورت چی کارونه سرته رسو د اقتصاد په پراختیا کې موږ تاسو کارونه سرته رسو ټولنیس کارونه سرته رسو کلتوري کارونه سرته رسو هر ډول پالیا چې موږ تاسو په خپل ژوند کې سرته رسو دا ټول موږ تاسو د ایو انرژي په موږ سره سرته رسول شو کچيري موږ تاسو انرژي ونلرو د کار کول توان ونلرو موږ تاسو نس کولای چې خپل ورځنی فعالیتونه سرته ورسو نو موږ ویلې سو چې دغه انرژي که هم تاسو د ژوند یو پراخه ساحه جوړ کړئ نو د بلی په لور څخه انرژي په نړۍ کې د هغې سرچینې غوره اقتصادي اهمیت لري کوم چې د انسانانو له ډیرو په خاره هیڅ څخه انرژي پیژندلې ده او د هغې څخه استفاده کوي او له هغې څخه ډول ډول استفاده کولو کې یعنی د تودوخې او رڼا څخه یې د پخلي په برخه کې کار اخیسته دي د کورونو پر روښانه کولو کې او د کورونو په تودولو کې کار اخیسته دي چې دغه پالیتونه کې موږ تاسو د انرژي څخه په پراخه اندازه سره کار اخلو همدارنګه په منځنۍ پیړۍ کې د انرژي له سرچینو څخه کار اخیستل زیات اهمیت ومونده ځکه چې انسانانو د باد او له اوبو سره د انرژي له سرچینو څخه په کار اخیستلو سره بادي او د او وو ژرندې جوړې کړې دي چې د دغو بادي او د اوبو د ژرندو په واسطه سره په اصلسم پیړۍ کې د بخار ماشين په جوړېدو سره د صنعتي انقلاب لپاره شدو څخه ورسته صنایع او بشريت ته لوی بریالیتوب او بدلون ور برخه سو نو په ځکه هم په کارخانو کې د کارګرانو په موټ او لاس د ځواک پر ځای باندې له ماشینونو څخه کار اخیستل کېده او په صنایعو کې د ډبرو سکرو استعمال پر اختیا و موندل چې دغه متحرک ځواک په صنایعو کې بدلون راوستل او په لنډ وخت کې هر ډول اقتصادي او صنایعي چارې کې پیاوړتیا لار هواره کړله او لای هم پرمختګونه رامنځته کړل چې دغه یو له مهمو پرمختګونو له جمله لوسه کشمیر کې چې کوم چې په نړۍ کې انرژي یو لستر اهمیت لرونکو برخه له جمله څخه شمیرل کېږي هم چې نن د دې تر څنګ د درنو ځکونکو د شلمی پیړی په نیمایي کې د غاز او نیوکلیر انرژي سرچینو چټک پرمختګ رامنځته کړل چې دغه چټک پرمختګ له امله څخه انرژي لا زیات ارزښت ومنده چې د کار د فابریکو او د کار ځایونو جوړېدلو په پرمختګ کې ژوره اغیزه پیدا کړله او بشر د انرژي له بیلابیلو ډولونو څخه د اقتصاد په بیلابیلو برخو کې استفاده وکړله چې په بیلابیلو کارونو کې په بیلابیلو ځایونو کې د مختلف ډول انرژي څخه استفاده کول. نو ویلی شو چې د انرژي د تولید بیلابیلې سرچینې چې دي په خپل د ډبرو سکرو څخه عبارت دي، د نفت، ګاز او اوبه، چې د دغه په حق به موږ تاسو نور معلومات هم په راتلونکو درسونو کې او هم د نن ورځې په لوست کې لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو انرژي وپېژندله او د هغې اهمیت په نړۍ کې وپېژندې. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو انرژي او د هغې د ډولونو سره آشنا شو. دا چې موږ تاسو انرژي وپېژندله، موږ تاسو ولوستله چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بلل کېږي. یا هم په بله وینا سره، موږ تاسو داسې ولوستل چې د کار کولو توان یا هم طاقت ته انرژي ویل کېږي چې انسان خپل ورځمره ژوند کارونو د اړتیاو پوره کولو لپاره انرژي ته ضرورت لري. نو اوس موږ ویلی شو چې په نړۍ کې بیلابیل انرژي شته چې انسان د هغو له یو شمېر څخه له ډېرو پخوا راهیسې څخه کار کوي چې د هغه انرژي د پخوا راهیسې څخه په نړۍ کې موجودې وي او انسانانو ترې استفاده کول. په تېره بیا د باد او د اوبو له ځواکه څخه ډېر کار اخیستل شوی دی چې د دې غوره بېلګه یا هم غوره مثال چې دی بادي د اوبو ژرندې دي. یو بادي ژرندې دي او بل هم د دې تر څنګ د اوبو ژرندې دي چې په افغانستان یو برخه زیات شمېر کسان په دغه برخه کې د دغې انرژي څخه په زیاته کچه سره استفاده کوي. نو انرژي بیلابیل ډولونه لري، له بیلابیلو سرچینو لکه باد، لمر، اوبو څخه ترلاسه کیږي. همدارنګه هستئي او حرارتي انرژي هم شته چې نن ورځ به موږ تاسو د دې ټولو انرژیانو په حق په بشپړه توګه سره معلومات لاسته راوړو. لومړی ترنو زده کوونکو، موږ تاسو په لوست کې برېښنا پېژنو. برېښنا یا هم برق څه ته ویل کېږي او دغه برېښنا یا برق انرژي د څه څخه لاسته راوړل کېږي؟ برېښنایي انرژي له بیلابیلو سرچینو څخه ترلاسه کېږي چې د اوبو، باد، لمریز، هستئي او حرارتي برېښنا نو کچیر موږ تاسو واخلو، له هرې یوې په حقه موږ تاسو معلومات ترلاسه کولی شو. نو موږ ویلی شو د اوبو برېښنا، اوبه په نړۍ کې د تولید ارزانه او ډېره لوړه سرچینه ده چې نن ورځ د برېښنا د تولید توربینونه لګول شوي دي چې د اوبو له ځواکه څخه برېښنا تولیدیږي او د دغه برېښنا یې هم برق شي دي. زیاتره توربینونه د بندونو په لندنیو برخو کې موجود دي چې د دغو لوړو ارتفاعګانو څخه موږ تاسو برېښنا یې هم برق تولیدوو چې دغه برقونه په خپله مهم ټکي چې دي یا هم مهم رول چې لوبولی دي هغه دا دي. لومړنی چې دي په خپله د سیند د اوبو زیاتوالی دي. که چېرې په یو سیند کې زیاتې اوبه واوسېږي او دایمي واوسېږي، جاري واوسېږي، نو په هغه سیند کې موږ تاسو په دایمي توګه سره برېښنا لاسته راوړلی شو. دویم، د سیندونو په تګلورو کې د پرزړوالي شتونوالی دي. دویم، د سیندونو په تګلورو کې د لوړو برخو شتوالی دي، یعنې د سیندونو دغه کوم تګلور یا هم کومه برخه چې ده په دې کې باید لوړې برخه موجودې واوسېږي. په هغه اندازه سره بیا موږ تاسو کولی شو ښه برېښنا لاسته راوړو. همدارنګه برېښنا یوازینی هغه سیس دی کوم چې موږ تاسو د کورونو په روښانولو کې همدارنګه د ځینو نورو فعالیتونو کې ترې استفاده اخلو. نن سبا زموږ تاسو ورځنی ټوله کارونه چې دي په برېښنا یې هم برق باندې ولاړ دي چې موږ تاسو خپل د ورځنی ټوله کارونه د دې په واسطه سره سرته رسو. نو موږ ویلی شو چې دغه برېښنا زموږ تاسو د ژوند یو له مهمو برېښنایزو وسایلو له جملو څخه شمېر کېږي چې زموږ تاسو د ژوند زیات شمېر کارونه سرته رسوي. اوس هم درنو زده کوونکو، دویمه برخه کې موږ تاسو بادي برېښنا پېژنو چې بادي برېښنا څه ته ویل کېږي، هم بادي انرژي څه ته ویل کېږي. درنو زده کوونکو، نن ورځ د بادي جنریټرونو څخه په کار اخیستلو سره په باد باندې دغه کوم جنریټرونه چې دي په باد باندې چلیږي چې د برېښنا انرژي ترلاسه کیږي. د باد له انرژي څخه استفاده د برېښنا تولید ډیره ګړندې لاره ده چې بادي توربینونه له هغه ته ورته نور وسایل نه چې ډیر اندازه ډیر کار وکوي او د اروپا دوه پر دریمه برخه موږ او تاسو برېښنا ترلاسه کولای شو چې د باد له انرژي څخه ده، او وروسته ورپسې بیا په شمالي امریکا کې دویمه درجه برېښنا بادي برېښنا لاسته راوړل کېږي. نو موږ ویلی شو په مجموعه کې اروپا په سلو کې 15، شمالي امریکا په سلو کې 22، آسیا په سلو کې 12، او نور برازمونه په سلو کې یوه برخه بادي برېښنا تولیدوي چې د هغه په واسطه سره مختلف فعالیتونه سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوو اون کول مریز انرژي یا هم د لمر انرژي مراته سول بلو چې په انګلیش کې مراته سو سولر انرژي ورته وایي، چې دا یو عام اصطلاح ده. او دغه د لمر انرژي چې ده یو لوی منبع چې ده په خپل د لمر وړانګې دي چې تودوخه په بڼه باندې ځمکې کورې ته را رسیږي، او دا یو وړانګې په بڼه سره خپرېدونکې انرژي رامنځته کوي چې د سپو په بڼه سره لېږدول کیږي او رڼا او تودوخه تولیدوي، چې د لمر انرژي د ځانګړو سپو او هندارو په واسطه سره زیرمه کېدای شي، د دې سرچینې زیرمه کیږي او وروسته بیا د برېښنا د تولید او د تودوخې د ترلاسه کولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. چې تر اوسه پورې د لمر انرژي څخه تل او زیات کار نه اخیستل کیږي، په کومه اندازه سره کار اخیستل کیږي، یعنی یوازې کله چې د لمر وړانګې وي استفاده ورڅخه اخیستل کیږي، او له بلې خوا څخه لمریز سولرونه لږ برېښنا تولیدوي، نو ځکه لمر څخه ترلاسه کیدونکې برېښنا د ډبرو او د نیپتو د برېښنا په پرتله باندې ګرانه ده. ځکه کوم مخکې چې لمر واوسیږي، یعنی دغه کوم شمسي یعنی چې دی مراد تاسو په کورونو کې اوس وخت استفاده ځنې کوو، یعنی د شمسي چې ده په خو دغه کومه بیټري چې ده د شمسي په واسطه یا هم د سولر په واسطه سره چارج ترلاسه کوي، وروسته د هغه څخه مراد تاسو د کورونو په روښانولو کې ترې استفاده کوو. همدارنګه د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو بل چې دا په خپله هستهیي برېښنا ده، هستهیي برېښنا هغه ځواک یا هم هغه طاقت ته ویل کیږي چې د نړۍ تر ټولو کوچنیو او پریمانه ذرو یعنی اتومونو کې موجوده ده، چې دغه هستهیي انرژي د سپوند توکي په ذرو یا هم ریکټرونو کې په کار او تاسو ته راځي چې زیاتره انرژي تولیدوي، یعنی زیاته کچه سره انرژي تولیدوي. او دغه هستهیي انرژي یو لوی خطر د رادیو اکتیو یعنی هستهیي وړانګو څخه دی، چې دغه هستهیي وړانګې ازادېدل دي چې دغه خطر رامنځته کړي. نو دغه توکي کېدای شي چې په هوا، اوبو او سمندرونو کې خپاره شي او په زرګونه متره ځای ونیسي. نو د دغو توکو ډېره لږ اندازه چې د وحشي ژوو، ونو، بوټو او انسانانو ژوند ته زیان رسوي، او زیاته اندازه یې د مرګ لامل هم کیږي یا هم سبب یې ګرځي. چې دغه هستهیي انرژي کښته چې دا ده د لږ سون توکو په سوځېدو سره ډېره زیاته انرژي تولیدوي، چې دغه هستهیي انرژي سون توکي د ډبرو، سکارو، نفتو او ګازو په پرتله ډېر دوام لري، او فلسفي توکي هم د ځمکې هوا تودوخې او هم کیمیاوي ککړتیا لامل ګرځي. موږ ویلی شو چې په اوسني وخت کې نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د اتومي برېښنا کارخانې جوړې شوي دي، چې د دې چې دوی په دوی کې د امریکا متحده ایالاتو لومړی مقام لري، فرانسا چې بیا د په دویم مقام کې ده، جاپان په درېیم مقام کې، او روسیه په څلورم مقام کې ده، او یو شمېر هېوادونه لکه انګلستان، جنوبي کوریا، چین، هند، آلمان او کاناډا بیا د اتومي برېښنا کارخانې جوړوي. همچنان د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو حرارتي برېښنا بیا هغه صنعتي کارخانو کې رامنځته کیږي په کوم کې چې زیات پرمختګ راوستلی دی. موږ تاسو ویلی شو حرارتي برېښنا په خپله د ډیزلو، نفتو، ګازونو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه لاسته راځي، چې په اوسني وخت کې حرارتي برېښنا د تولیدي فابریکو په مخ کې زیات پرمختګ راوستلی دی. او حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکرو دی، چې له هغو څخه 350 کې برېښنا ترلاسه کیږي، چې حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو او کیر ډوله ډبرو سکرو څخه ترلاسه کیږي، چې دا هم برېښنا تولیدوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو انرژي او د هغې ډولونه وپېژندل، او د هغې د اهمیت په حق مو معلومات ترلاسه راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې درې سوالونه دي. لومړنی سوال انرژي تعریف کړئ، دویم حرارتي انرژي زده کړئ، او درېیم سوال چې دی درنو زده کوونکو د لمر انرژي څه ډول انرژي ده. نو نقدر درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت، الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك هلا و احترامات مقبول کي قدر منو غل رئيس كون کو زه برشنا غفاري و زربي هم تاسو ټول تشرف واس پيما د ول سم ټول کي جغرافي هم اسمن ديار لسم لوستا هله من دم چې تاسو ټول قدر منو غل رئيس كون کي برات روغ او جوړ صحت مند او سي جو د صحت چم بم پتنوي درنو سكون کو د چز مرستا سو د ول سم ټول کي جغرافي هم اسمن ديار لسم لوستي نو هله لرم چې تاسو ټول قدر منو زكون کو د تیر ورځې لستونه لخل زرن سره په پراو کامل ډول سره تکرار کړو او سي جو سم معلومات مو تر لاسه کړم قدرمنو زده کوونکو از مرسته ستاسو د نن ورځې د لسم لوست درسي موضوعګانې یا هم درسي اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي له لومړی د تاتویزم او شینتویزم دینونو په حق لسه پوهیږي، دویم بودایي او هندویز دینونو پیژندل، دریم د نړۍ مهمې ژبې او څلورم عربي ژبه. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به په بشپړه توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته وجه او د کټ په هیله ما هیله ده چې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو سم ماتر لاس کړی. روزا کونکو اوس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو. زما او تاسو د نن ورځې د نوی لوست په لومړنۍ موضوع چې د تاتوئزم او شینتوئزم دینونو په حق د نن ورځ موږ او تاسو تاتوئزم او شینتوئزم دینونو وپیژنو او د هغوی په حق به معلومات لاسته راوړو چې څه ډول دینونه دي او په کومو هېوادونو کې په زیاته کچه سره رواج دي. خوشو سکون کو د تایو چې په خپل یو چینایي ژبه کې د لاري او ترکی معنی ورکې، نو دغه سب د چین د لوی پولیسو د لاو تایو تازو او یا هم د لاوتان پرې مربوط یا هم اړه لري چې دغه دین چې دی د تاتویزم دغه فلسفه چې د کنفوسیوس اثر څخه چې په چین کې مخکې ده، نو د چین د کوم او ملیت په دغه عقیدې باندې ولاړ دی. دغه د تاتویزم دین کسان چې دی درنو زکوونکو په خپل په 1015 میلادي کال کې د هوان لخوا څخه د هان لړۍ د حقان په واسطه سره رسمي شوی دی چې د هغه په نوم یې مبعد جوړ کړی دی. نو څومره زیات پرمختګ یې په هغه وختونو کې نو کړنی، بیا ورسره د هغه څخه چې د تانګ د لړۍ بنسټ کړی شو دل سونو په 1413 میلادي کال کې په هغه باندې ایمان راوړله. لدې څخه ورسره تاتویزم په سازماني باندې سره رسمي دینونو له جملو څخه وشمیرل سو. همدارنګه قدرمن زده کوونکو د شینتویزم دین په خپل شینتویزم په لغت کې د خدایانو د لارې په معنا سره دی او د جاپان زیات شمیر کسان چې دغه دین پیروان دي. د دغه دین له مخې څخه دغه کسان چې دی زیات شمیر کسان چې دی وایي چې زیات خدایان په دې نړۍ کې سته، حتی دی د خپل هیواد امپراتور یا هم د واکمن یا هم ولسمشر ته هم د خدای نوم ورکوي او د خدای له ډلې څخه شمیري. دغه دین چې دی د جاپان له میلاد څخه په مخکې تاریخ پورې مربوط دی چې جاپانیان اور باندې باور لري او له جاپانیان څخه پرته نور هم باید په دې هیوادونو کې ژوند ونه کړي، یعنی هغه هیوادونو کې چې دغه دین موجود وي. نو د غوړ شي په هغه هیوادونو کې یوازې جاپانیان موجود اوسېږي. نو باید موږ تاسو دا ووایو چې د جاپان زیاتره سیمې کې چې زیات شمیر د شینتویزم دین کسان ژوند کوي، او همدارنګه دغه شینتویزم دین چې د جاپانیانو ډیر پخوانی دین دی چې ورسته یې د کنفوسیوس او بودایي دینونو تر اغېز لاندې تحول وکړه او اوسنۍ باندې د ادب اناناتو مقدسو زینو زیارت او جشنونه دي. همدارنګه عمومي اخترونه دي چې دغه مسلې په مذهبي اړخ غلبه لري او د دې دین پیروان په جاپان او ختیځ اسیا کې په زیاتره هیوادونو کې ژوند کوي چې یو له غورو او هغه دینونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په جاپان هیواد کې زیات رواج لري. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو تاتویزم او شینتویزم دینونو په حق معلومات لاسته راوړل. بس هم دروس په دې برخه کې موږ تاسو دویمه موضوع چې ده د بودایي او هندویزم دینونو په حق ده. موږ تاسو باندې نن ورځ په لوست کې بودایي دینونه او همچنان هندویزم دینونو په حق معلومات لاسته راوړل. وجه زده کوونکو د بودایي یا هم بوده دین چې دی له میلاد څخه 15 پیړۍ مخکې رامنځته شوی دی. نو د هغه موسس چې دی په خپل د سیدراتا په نوم سره یو شاهزاده و چې دیش کال عمر یې درلودې، په دې لار کې بریالیتوب ترلاسه کړل او د ګوتاما لقب ورته ورکړل شو. لکه څنګه چې دا شخص پوهې او حقیقت ته رسیدل و، نو د بودا عقل او فلسفو په نامه سره ونومول سو او دغه د فلسفو نوم ورته ورکول سو. نو موږ ویل سو بودا کلمات چې د پخپله د بودا کسان چې د بودا دین کوم پیروان چې دی دا باور لري چې انسان باید خپل نفسانی تحملات، شهوات او غضب و پیشنی او هغه کنټرول کی، یعنی بودا کسان وایي هر انسان خپل ځان کې ځینې نفسانی تعاملات لري، شهوت لري او همدارنګ غضب لري، نو دی باید په دې باندې کنټرول ولري او هغه کنټرول کې نو بدایي دین چې دی ډیر پیروان او همدارنګ کتابونه لري چې له ټولو څخه یې زیات مقدس تری پتیکا ده، چې تری پتیکا په خپل درې ټوکري ګل په نامه سره یې هم معنا ورکوي چې نن ورځ د دې دین ډیر پیروان په هند، جاپان، چین، مغولستان، تبت، برما او کمبوج، تایلند او بوتان او د نړۍ په نورو سیمونو کې ژوند کوي چې په ټوله نړۍ کې خواره شوي دي. او مقدس ښارونه چې دي په هند کې بنارس دي او په تفت کې لهسان دي، چې دغه دین د کمبوج، بوتان او تایلند په هیوادونو کې رسمیت لري او په رسمیت سره پیژندل شوی دي. همدارنګه موږ او تاسو ویلی شو چې دغه د بودا مجسمه لومړنۍ په کندهار او جلال آباد په هډه کې چې د کنج شکا د حکومت په وخت کې په افغانستان کې جوړه شوې وه، نو وروسته بیا په بامیانو کې لوی مجسمه په غره کې وتوژول پله او د بودایزم زیارت کوونکی ډیر ستر ځای ګڼل کیږي چې د دې دین لسترو فوریکو څخه ګڼل کیږي. همدارنګه کلر مون زکون کو بل برخه چې د زمرو استاد د نن ورځې د لوست هغه په خپل هندوئزم دین دی. نو هندوئزم دین چې دی په خپل یو ټولنیز مذهبي سیستم دی چې په هندستان کې د 1500 کمری میلادي کلونو په شاوخوا کې رواج پیدا کړی دی او رواج یې درلود چې نن ورځ د هند زیاتره خلک چې دی دغه دین پیروان دي. لکه څنګه چې نوم هندستان دی، نو همدارنګه د هند زیاتره شمېر کسان چې دی د هندوئزم د دین پیروي کوي. د دې دین ځانګړتیاوي چې دی په خپل درنه ځکونکو د روح تنسوه دي چې هندوان باور لري هر انسان په نړۍ کې د خپلو نیکو او بد عملونو مسؤل دی او هر انسان که چیرې نیک کار سرته رسي یا هم بد کار سرته رسي د هغه جواب ویني کړي. هغه په باور که چیرې یو انسان خپل ژوند په سمه توګه سره سرته ورسوي، نو روح یې د ښه سړي جسم ته او که بد کارونه سرته ورسوي نو روح به یې د مجازاتو لپاره بد سړي جسم ته انده چې حیوانات ته به انتقال شي او تر هغه وخت پورې به دا کار دوام کوي چې انسان نیک کارونه سرته رسوي. یعنی دوی دا په دغه عقیده لري. او همدارنګه دغه دین چې دی درنو زکونکو هندوان چې دی ځینې قوانین باید مراعت کړي او داسې باور لري ولري چې د هغوی پر آیت سره بیا د نړۍ په نړۍ کې وزېږي او هوسا ژوند خاوندان وسي. او هندوانو دین درې خدایان لري چې یو برحما دی یعنی د موجوداتو خالق په نامه سره، او بل وشنو دی چې په خپل د موجوداتو د ستاینې د خدای نوم دی ورکړ دی، او بل شیوا دی، شیوا هم په خپل د موجوداتو د لمنځه وړلو خدای په نامه سره یاسي. چې د دې دین مقدس کتاب چې دی ویدا یا هم برحمانیانو ودا انو ورکړ دی، چې دغه کتاب د هند اریانو لپاره یو لسپیسلو کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سانسکریت په ژبه باندې لیکل شوی دی او د هند د پخوانی دین اصول او مذهبي سرودونو د دستورونو ګڼل کیږي. چې لرغونی کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا کتاب خپل له میلاد څخه اوه پیړۍ مخکې په هندستان کې رامنځته شوی دی. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د مختلف دینونو په حق معلومات لاسته راوړل. همدارنګه درنو ځکه کو د لوس په بل برخه کې تاسو ټول کدر موږ ځکه ته یې په کتاب کې یو سرچ پر دې شمه صفه کې یو چوکاټ تر کړی دی د اضافي معلومات په توګه سره. په دې چوکاټ کې تاسو ته هیوادونه په نشه کړی دی، د هیوادونو تر څنګ هندوئزم دین، بودایزم دین، تاتوئزم او شینتوئزم دینونو نمونه در کړی دی چې د هر هیواد سره یې د هغه د پیسدي شمیر در کړی چې څومره کسان دغه دین باندې مشرف دي او څومره کسان په دغه دین پیرویان دي. چې د هغوی جمهور څخه لومړنی پولیس کې لومړنی نوم چې دی اندونیزیا ده، چې په اندونیزیا کې 3.4 سلور فیصد کسان په هندوئزم دین باندې پیرویان دي، او په انګلستان کې 1% خلک هندوئزم دي، بنګلاديش کې بیا 2.4 فیصد دي، او همدارنګه د دې تر څنګ په بنګلاديش کې 0.6 فیصد چې دي د بودایزم دین پیرویان دي. همدارنګه نور هیوادونه په پرله پسې توګه سره تاسو په جدول کې درکړي دي. تاسو کولی شئ د جدول څخه په استفاده منظم توګه سره د دینونو په حق له او د هیوادونو د په لویانو په حق له معلومات لاسته راوړي. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ مهمې ژبې وپیژنو. د نړۍ مهمې ژبې په حق له معلومات لاسته راوړو. درنو زده کوونکو لمړی موږ تاسو ژبه پیژنو چې ژبه څه ته ویل کیږي. ژبه په خپل د پهولو او راپهولو وسیله ده چې افهام او تفاهم موږ تاسو کولای شو خپل افهام او تفاهم د یو بل ته انتقال کړو. د ژبې په وسیله سره یا هم موږ باید شو ژبه د صوتي سمبولونو د کارردي کسبیدونکي سیستم دی چې انسان یې په وسیله خپلې تجربې تبادله کوي یا هم راتلونکو نسلونو ته یې لېږدوي. د دې ترڅنګ که درمن او ګلاري زده کوونکو ژبه پخپله د پوهې د انتقال او حاصلولو معاشري او د خلکو د تفاهم لپاره کارول کیږي، چې موږ تاسو همیشه خپل افهام او تفاهم د ژبې په وسیله سره یو بل ته انتقالوو او خپل مفهوم باندې نور کسان پوهوو. نو موږ ویلی سو دنیا هغه ژبې چې مختلفې رشتې لري، نو د ژبو د کورنۍ په نوم سره یادیږي. د نړۍ د ژبو کورنۍ چې دي په څو مهمو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه پخپله د نړۍ د ژبو کورنۍ په لاندې ډول سره ده، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ پخپله د اندوا اروپایي ژبې دي، چې دغه اندوا دغه ژبو د ډولو ډېره پراخه ډله ده، چې د اندوا اروپایي په بېلابېلو څانګو لکه لایتین، بلانتک او همدارنګه سلاویک او جرمانیک همدارنګه اریک او ارمانی باندې ویشل شوی ده. په بل بی برخه کې په خپل نیکرو ژبه ده، چې نیکرو ژبه په خپل دوی ژبه پکې شامل دي، چې د هغو جملو څخه لومړی د سودان په جنوب کې د چادا په جمهوریت او همدارنګه نایجر او افریقا په استوایي هیوادونو کې خلک په دې ژبه باندې خبرې کوي. دویم چې دی د بانتو ژبه ده، چې د بانتو ژبه د کانګو، زمبیا او همدارنګه انګولا د حوزې خلک پرې خبرې کوي. جیم برخه چې ده پخپله همی او سامی ژبې دي، چې سامی ژبه پخپله د عربستان په ټاپو وزمه کې د مصر په عربي جمهوریت، لیبیا، الجزریه، مالی او په مرکش کې مروجه ژبو له جملو څخه شمېر کېږي، چې زیات شمېر کسان په دغه ژبو باندې خبرې کوي. همدارنګه همی ژبه ده په حبشه او الجزریه یا هم نایجر او سنګال او په یوه برخه کې خلک پرې خبرې کوي. د دې ترڅنګ ترکی ژبې دي، چې په ترکیه کې، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغستان، چین او افغانستان کې خبرې پرې کیږي. منګولیایي ژبې دي، چې منګولیایي په خپله منګولیا کې، مغولستان کې او د چین په شمال کې خلک خبرې باندې کوي. د توکوس ژبه ده، چې په خپله د سایبریا په شمال کې، په تیره بیا په تایګا او تندرا سیمو کې مروجه ده، یا هم زیات دود لري. همدارنګه د دې ترڅنګ جاپاني او کوریایي ژبې دي، چې د جاپان په ټاپوګانو کې او یا هم په کوریا په ټاپوګانو کې خلک ورباندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو عربي ژبه پیژنو، چې دا عربي ژبه په خپله یو د نړۍ یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا خبره څرګنده ده چې د هیوادونو او ملتونو ترمنځ اړیکې په خپله د ژبو د پراختیا او د اړیکو د شتون په سبب سره موږ او تاسو کولی شو یو د بل سره خپل افهام او مفاهیم تشریح کړو او یو د بل سره شریک کړو. نو عربي ژبه چې د مقدس دین د خپرېدو او نفوذ له مخې څخه په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده، یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې عربي ژبه د نړۍ ټول مسلمانان د مقدس دین قران کریم ژبه ده. نو له همدې امل څخه ځانګړي ارزښت لري او زیات شمېر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي. نو موږ ویل سو سره لدی چې عربي ژبه په قران کریم په ډیرو ژبو شمېرل شوې ده، خو د نړۍ ټول مسلمانان هغه په اصلي ژبه یعنی د عربي تلاوت او زده کوي قران کریم. نو د همدې امل څخه ټول مسلمانان ته پکار ده چې قران کریم او نبوي حدیث د تلاوت او الهي احکام څخه د ګټې اخیستنې لپاره د عربي ژبه قاعده زده کړي او په هغه باندې وپوهیږي. نو هغه وخت چې عربي ژبه زده کړې، نو قاعدې او تدوین او واضح کول په ورته اسانه وي او وکولی شي چې د ژبو په واسطه سره وپوهېږي. نو موږ ویلی سو دغه عربي ژبه چې ده د اسیا او افریقا په لویو وچو سربېره د مسلمانانو د نفوس په پایله کې د اروپا په جنوب کې او پرتګال ته هم رسېدلې ده، چې زیات شمېر کسان دغه ژبه باندې خبرې کوي. او د نړۍ له 22 هېوادونو څخه رسمي ژبې چې عربي ده، عربي ژبه باندې خبرې کوي، 10 هېوادونه په افریقا او 12 هېوادونه په اسیا کې ژوند کوي. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو د ټول کډرمن زده کوونکو کورنۍ دنده عربي ژبه تعریف کړئ، دوم بودایي دین تشریح کړئ، دریم ژبه تعریف کړئ. نور نو کډرمن زده کوونکو تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت ته لپاره مان
قصابانشی مستی چش زوانشی لاس قصابانشی زلمیکلو قطری قطری زلمیکلو قطری قطری بیا چڑو چڑو سترگو او نور بچا تن گورم مڑکلم دیار ملو سترگو مڑکلم دیار ملو